د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د سیشن به ورسته د جدي اطلس منی ته د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو څخه د اوله خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. نن د 2013 د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې زموږ لومړی رپورټ په داوي چې طالبانو ویلي چې د امریکا له استازو سره یې د کتنې پلان لغوه کړی. ټاکل سوی و چې دوی په قطر کې سبا سره وګوري، خو طالبان وایي چې د غونډې پر د بحث پر موضوع یې له امریکایانو سره د اختلاف له مخې دا غونډه لغوه کړې ده. دا غونډه به وسي که به ونسي بالاخره، په دې اړه وروسته به خپرونه کې رپورټ لرو. خو اول د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې وځنډولې. په کابل کې د امریکا د سفارت یو پلاوی هرات ته سفر کړی او نن اروپای ټولنې د ایران پر استخباراتي ادارې او دوو ایراني وګړو د بندیز لګولو په اړه رای ورکړي. بشپړه خبرونه. افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبري وځنډولې. دوی د دې پریکړې لامل د ایجنډا پر سر اختلافات شودلې دي. دا خبره طالب سرچینو نن ازادي رادیو ته وکړه. ټاکل سوی و د چهارشنبه په ورځ د طالبانو مشران له امریکایي چارواکو سره وویني. د طالبانو یوې سرچینې همداراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکو غوښتل په قطر کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو د دواړو لوري ترمنځ په 2019 کال کې د اوربند پر اعلانولو او یو شمېر نورو موضوعاتو اختلاف رامنځته سو. دا به د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو څلورم پړاو و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو، د زندانیانو د تبادلې او پر طالب مشرانو د بندیز لرې کولو په اړه به خبرې کېدې. د رویټرز د راپور له مخې طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې د دوی 2500 بندیان دې خوشي سي او په مقابل کې به دوی 3000 بندیان خوشي کړي، خو امریکایي چارواکو پر دې کچه نه غوښتل د بندیانو پر تبادله بحث وکړي. طالبانو بیا همداراز د اوربند اعلان رد کړی او ویلي دي چې تر هغه وخته چې ګاڼې لاسته راوړنې ونه لري اوربند به اعلان نه کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو پلاوی هرات ته سفر کړی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا په سفارت کې د سولې او پخلاینې د ادارې رئیس ایلن مایزن هایمر هرات ته تللی او د دې ولایت له سرپرست والي محی الدین نوري، د مدني ټولنې له مشرانو، ښځو، ځوانانو، عالمانو او رسنیو سره یې کتلي دي. د اعلامیه په وینا دا سفر د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په ملاتړ دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې کتنې پر مهال دواړو لوریو د هرات او بادغیس د امنیت او همداراز په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي پای ته رسیدو په هدف د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا پر هڅو د نظر تبادله وسوه. دغه پلاوی همداراز له ځایي چارواکو، نړیوالو او شخصي خیریات ادارو سره هم وکتل. په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي او چاودیدونکو موادو په چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان سول. خو د خوست والی حلیم فدایی نن ماپښین از د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چاودیدونکو مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي.
بازار کې په عامه ګڼه ګوڼه کې په یو موټر سایکل باندې انفجار وشو چې په پایله کې دوه ملکي شهیدان او 14 زخمیان شوي. او د خوست ولس چې دی هغه د امنیت په تامین کې ډېر کلیدي رول لوبولی شي. انشاءالله د دښمن چې څومره پلانونه یې هغه به خنثی کړي.
د خوست د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار ویل چې د پیښې له ځای دوی ته د یو مړی او 11 نور ټپیان ورول سوي دي او د دوو تنو روغتیايي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن اروپایي ټولنې د ایران پر استخباراتي ادارې او دوو ایراني وګړو د بندیز لګولو په اړه رای ورکړي. دا وروسته له هغه چې پر ایرانیانو په ډنمارک او فرانسه کې د حملو د پلان تورونه پورې سول. بندیزونه د اروپایي اتحادیې وزیرانو په بروکسل کې د شورا په غونډه کې تایید کړل او ویل کېږي سبا د چهارشنبه په ورځ به په رسمي توګه تایید سي. د هغو ایراني وګړو نومونه نه دي اعلان سوي چې ورباندې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلا مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل سوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. او د ایران د پارلمان یو غړي ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحیمي جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې ویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو پر زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره و نتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په پیل کې واوري چې طالبانو ولې د امریکا له استازو سره په قطر کې خبرې ځنډولې دي. د دې مسلې جزئیات درته لرو. او تاسې خبر یاست چې د افغانستان د سولي دالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د سولي لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستان ته تللی. پاکستان ته پر دې سفر له ښاغلي داوودزی سره مرکه لرو.
زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او
د افغانستان ولسي جرګه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که چیرې د اختطاف کوونکو او غلو نومونه خپروي هغوی دې و هم نیسي.
دوی به رعمل وکړي دا ونیسي، دا ولس نشي نیولی. د افشا کولو جرأت یې کور ودان، خو د نیولو جرأت دې وکړي.
او په کونړ کې په یوه رپورټ کې اوري چې خلک وایي کالداره دې بنده سي.
په کالدارو نیسو جوړیږي، کالدار د پاکستان روپۍ ده، دې زاد به سپکه ده.
تاسې په خبرونو کې واوریدل چې وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په قطر کې د امریکا له استازو سره د پلان پر اساس غونډه چې باید سبا پیل سوې وای ځنډولې ده. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په غونډه کې د موضوعاتو پر سر له امریکایانو سره اختلاف درلود، له دې امله دغه غونډه چې باید د چهارشنبې او پنجشنبې پورې سوې وای وځنډېده. نوریاس نوري د دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. دا اوس سره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، تا دا مسله تعقیب کړې ده، نو دوی نور څه ویلي دي چې دا غونډه یې ولې او څرنګه وځنډوله؟
بلې فرشته جان، تاسو هم مورته اشاره وکړه. د طالبانو یو شمېر سرچینو رویترز خبري اژانس ته په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په اړه ویلي چې له امریکایي چارواکو سره یې د سولې په اړه خبرې ځکه لغوه کړې چې د اجندا د موضوعاتو په اړه یې په تېره بیا په دې خبرو کې د افغان چارواکو د ګډون او د احتمالي اوربند اعلانولو او د غرض د بندیانو د تبادلې په اړه دواړو لورو اختلافات درلودل. ټاکل شوی وه چې د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځې په غونډو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لاس تاسو سره پر هغو مسایلو بیا خبرو ته دوام ورکړي چې دواړو لورو په مخکینی غونډه کې پرې خبرې کړې وې. د طالبانو یوې سرچینې رویترز ته ویلي چې امریکایي چارواکو ټینګار کاوه چې طالبان دې په قطر کې د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. دغه راز دواړو لورو هم په روان 2019 کال کې د یو احتمالي اوربند اعلانولو پر موضوع اختلاف درلود. د دې سرچینې په وینا دواړه لوري په دې سلا شول چې دغه غونډه دې لغوه شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم مخکې ویلي وو چې دواړه لوري تر اوسه د دې خبرو پر تخنیکي جزئیاتو کار کوي او د خبرو لپاره واضح اجنډا نه ده ترتیب شوې. په کابل کې د امریکا سفارت سمدستي په قطر کې د غونډې د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه لغوه شوې او دوی نورو سلام شروع ته اړتیا لري. د طالبانو سرچینو رویترز ته ویلي چې دوی له امریکایي چارواکو غوښتي وو چې د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي او دوی به هم په بدل کې 3,000 بندیان خوشي کړي، خو د دې سرچینې په وینا امریکایي چارواکي په اوس وخت کې لیواله نه وو چې د بندیانو پر تبادلې بحث او خبرې وکړي. د طالبانو یوې بلې سرچینې د اژانس ته ویلي چې دوی به هیڅکله هم اوربند اعلان نه کړي چې د جګړې په اړه خپلې اساسي غوښتنې پوره شوې نه وي. د دې سرچینې په وینا طالبان داسې احساس کوي چې زلمی خلیل زاد د دې صلاحیت نه لري چې د موضوعاتو په اړه مهمې پریکړې وکړي. له دې مخکې د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په قطر کې د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د دوحه د دفتر پر استازو سربیره دغه راست په پام کې ده چې له پاکستانه هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقی، د هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخوند چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي، او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کیږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. دغه درې واړو تیره میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی وو، خو د طالبانو دې سرچینې دا هم ویلي وو چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسیدلي، او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته یا څو ورځې نوره وزنډیږي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي، او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د رویترز اژانس د راپور له مخې د سولې د دغو هڅو ټکنیو هڅو سره په یو وخت په امریکا کې ډیره ران څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې د موافقې د یوې طرحې ځینې جزئیات په کابل کې له افغان چارواکو او ډیپلوماتانو سره شریک کړي دي. په دې سند کې چې رویترز یې هم یوه کاپي ترلاسه کړې، وړاندې شوی چې امریکا او ناتو د ځواکونه په تدریجي ډول په 1300 کې له افغانستان نه وباسي. دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به له افغانستان سره ملکي مرستو ته دوام ورکوي، او هڅه به کوي چې په دې برخه کې د نورو مرستندویانو همکاری رجال کړی. خو په کابل کې د امریکا سفارت او د غراس په واشنگتن کې د ښاغلي خلیل زاد دفتر تر اوسه د دې طرح په اړه هم له څرګندونو ډډه کړې ده.
نوري صاحب، د خلیل زاد دفتر د قطر د خبرو د لغو کېدو په اړه څه دی ویلي؟
تر اوسه پورې معمولا دوی خبرې هم نه کوي.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې طالبانو ویلي چې په قطر کې خبرې چې پلان شوی وي سبب پیل او د پنځم بیت ورځې به دوام وکړي لغوه شوی دي. موږ به دا مسله تعقیبوو. دا سره اوسئ، که چیرې نوی پرمختګ وسو در سره شریک پیکو. په همدې خبرونه کې وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه لرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي. تاسو په خپل راپور کې واوریدل چې په قطر کې ټاکل شوی و سبا د طالبانو او امریکایانو د استازو ترمنځ خبرې پیل شي، خو دا خبرې لغوه شوې دي. دوی ویلي دي چې طالبانو ټینګار کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره نه غواړي چې خبرې وکړي، خو د افغانستان د حکومت هڅې روانې دي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت ترسره شي. د دغو هڅو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس ګړای استازای او د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند. البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاغل داوودزی نن د پاکستان د بارنوی چارو وزیر سره وکتل، او ټاکل شوی چې سبا د خیوات د پاوت له مشر سره وګوري. شاغل داوودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته پر خپل سفر څه ویلي دي. نوریاس نوري له سره بیګا مرکه درلوده.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نه وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مسجد او په سفر کوم پاکستان دی، او د پاکستان د مکیو نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
څه فکر کوي چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوذ څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از موږ خو هم دغه هیله لرو. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري. خاصه په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري، او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهارم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي او د سولې د شورا پلاوي هم تللی دي، یعنی څومره خوشبین یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاس راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال داسې چې د سولې کال دی په افغانستان کې، او دا زما سفر هم د هماغه کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د ښو لاسته راوړنو پیل وسي.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره یې خبرې کړي دي. دغه هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا سره هماهنګي دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوي، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کړو د خیر نه وي چې د دې ترمنځ همغږي او همانګي ډېره شي، چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو هدف ته ضرور رسیدو.
د اوسه سپڅور زمه خطاسو په کابل کې د مدني ټولنو له استاد سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی اونلې کی سعودي عربستان طالب تاغه وخت په پام کې وچه بل غونډه به په سعودي عربستان د جدي په خار کې وشي، ترڅو ورته ډاډ نوی ورکل شو چې د طالبانو استاد به د افغانستان د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. اوس راپورونه موږ تر لاسه کړ چې د جدي غونډه یا لغوه شوی یا هم ځنډول شوی، او د غونډه بیرته قطر ته لیکدول شوی. د طالبانو سرچینو ویل چې موږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او کړي سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو ته د هر افغان نه پوښتنه وکړي چې لوی ترین مشکل د څه شی دی، وایي چې جنګ. او کور نه پوښتنه وکړي چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي. البته چې منطقوي اجماع په دې کې خپل رول لري، د منطقوي ملکونه چې اخته دي طالبان سره چې ناستې ولاړې لري، دا په همدې ارتباط دي. دا زمینه سازی غونډې دي د رسمي مذاکراتو لپاره چې هغه به د افغانستان د دولت او طالبان ترمنځ کیږي. بنګلي غوښتنې هم پکې شته. دنیاوال هم دا غواړي چې د افغانستان جنگ نور ختم شي، او طبیعتا چې طالبان به غواړي چې د دنیا خوښي ته هم وګوري. دا ټول سړی په نظر کې ونیسي، دا خوشبیني پیدا کیږي چې طالبان به بالاخره حاضر شي چې د افغانستان دولت رسمي او مخامخ مذاکرات.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس د ځنګړی استاد محمد عمر داوودزی خبري واوري دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس هم دی. د شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل شغل داوودزی نن په پاکستان کې، البته پاکستان ته د څلور ورځو لپاره تللی، نن په پاکستان کې د پاکستان د بارنوي چارو د وزیر سره کتلی دي، او سبا به د پاکستان د پاوځ له مشر سره وګوري. د ازادي رادیو یو اوریدونکو کی محبوب د دې سفر په اړه لیکل دي چې د فکر کوي، البته په دغه پیغام کې چې د افغان بیسیم پر اتصالات لشمیره باندې ازادي رادیو تر استولای د لیکلي چې د عمر داوودزی سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه لري، د هسې د وخت ضایع کولو مسله ده. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي، امریکایان بیا هم سوله نه غواړي، ځان یې د طالبانو له شرطونو څخه ویست. مستغنی د زابل د شاجوی څخه لیکلي دي چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه بلکې نفوذ لري. او یار محمد تحریک د هلمند څخه لیکلي چې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو امریکا دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ما قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې د افغانستان حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نکړي، طالبان سوله نه کوي، ځکه طالبان د بل ادرسه د سولې خبرې کوي. اوریدونکو دا ستاسو خپل پیغامونه دي، ستاسو خپل نظر دی. د افغان بیسیم د ټلیفون پرته سوتل شمیره باندې مورستولی وو. ازادي رادیو به طرفه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
اوردونکو دی افغانستان د کورونی چارو وزارت په ورستیو کې یو لیست خبر کړی دی چې په هغه کې د کورونی چارو د وزارت په حواله د هغو کسانو نمونه خبره شوې دي چې په اختطافونو کې لاست لري. خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د کورونی چارو پر وزارت ژغ کوي چې دغه لیستونو د خپرولو ترڅنګ دي د تخریبکارو ډلو د غړو د نیولو لپاره هم عملی ګامونه پورته کړي. ناجیه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د فیسبوکي شعارونو پر ځای د انسان تښتونکو د نیولو لپاره عملي اقدامات وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې د سناتورانو تر بحث وروسته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د دغو کسانو بشپړ شهرت معلوم دی او باید ژر تر ژره د نیولو لپاره اقدامات وکړي.
مخکې د داخله وزارت چې ملت سره په فیسبوکونو کې لیست شریک کړي 200 نفر د دوی د شیته مشته د 200 نفر ونی ما بس ته ونی محاکمه کی نو ضرورت څه ده چې خلکو ته افشا کی نو دوی به خپل مسولیتونه ادا کی او راځي لکه څه ده د فیسبوکي او شواري کارونه تیر شو عمل تلل ضرورت څه ده چې 200 نفر په کابل کې دي ټول کابل ورکا کې اخیسته ګرځي او شهرت مرته معلوم ده مده وای نه نس دوی به عمل وکي دا ونی سیدا ولس نشنی ولې د افشا کولو جرأت کور ودان خود نیولو جرأت دی مو کی
د پداسیل کده چې د کورنیو چارو وزارت په دې ورسېو کې د شاو خو 200 داسې کسانو نمونه خبره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسلوالو غلاو انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې ښکیل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په نیولو کې مرسته وکړي. د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې ډېرو غړیو بیا د کورنیو چارو وزارت دغه ګام وستایه، خو لکه د محمد حسن هوتک په څیر ځینې سناتورانو له انتقاد سره د زورواکو او غلو پر وړاندې اقدامات نمایشي ګڼي او وایي په تیر کې ډېر ځلې له لنډې مودې وروسته بیرته مجرمین خوشي شوي.
دا کار مرستایو د وزارت داخلي زلورتیا ده، خو په دې شرط سره چې دا یو شعار په حد کې پات نه سي عملی کې تطبیق کې مرول د ستر وختونو کې همدغه نیمه دولتي چارواکي چې په دغه جنایتونو کې لاس جرمونو کې لاس درلودي هغه گرفتار سو، ولیکن پس له ډیرو کم وخت د دغه دولتي چارواکو په واسطه باندې هغه خوش سو خلاص سو او دام داسې نه سي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې یاد کسان ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي. نوموړي ویل تر دې دمه و کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غلو او عامه نظم ګډوډونکو پر وړاندې د دغه ګام تر څنګ په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلانوي تر څو امنیت ته اساسي کار وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدراعظم نریندر مودي سره پر سیمه ییزو او نړیوالو مهمو مسلو خبرې کړې دي. افغانستان هم پکې شامل دی. نوریاس نوری به د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کړي.
سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د هند صدراعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د غراس ټرمپ او مودي پر دې هم خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړي، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ، خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینې ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ او مودی د هند پاسیفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یو اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ټرمپ له مودی سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي. خو د ټرمپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړاوه چې ویلي وو مودي ورته تل دا خبرې کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دغه کتابتون چې مودي یې خبره کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي دي چې دې هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې $3 میلیارد پانګونه کړې ده.
اوس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال له کونړ په رپورټ کې وایي چې خلک په دغه ولایت کې د کلداري د بندیدو غوښتنه لري او وایي چې د افغاني استفاده باید زیاته سي ځکه دوی ته اقتصادي مرسته کولای سي.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه که مخفل ماش چکل منګ واه د کلدار د افغاني توفیر راته نه کوي. یو په دوه راته به حساب یې راته سره پاون وای سره دکاندارانو وای هو دغه نه خبره چې کلدار بند شه د افغاني شروع شنه ټول په ځمند لپاره فائدہ نه خبره وای راز موږ ملي هویت د چې موږ خپل ځان خپل مالک.
دوی وای حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډیرې د افغاني او پاکستانی وکالدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلدار ورکړي. خو هټیوال به ویل کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نه خکوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زارې پلایم دلته په اسد آباد خار کې دکاندارې منګ هو کلدارې ماخلو افغانې ماخلو موږ غواړو چې افغانې مروج شي او کلدار ختم شي. افغانې د افغانستان خپل روپۍ ده، په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپۍ ده، د دوی سپکه ده. افغانې درنه روپۍ ده او خطرمنه روپۍ ده. باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو موږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته بسل افغانې ورکو او دکاندار هیڅ سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوي دکاندار د حکومت او خجورو ما سره ظلم وکړو حکومت هم شته قانون هم شته.
خو خلک به وایي مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت دی، خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستاني وکالدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغاني کړي نو ورسره به زیات خلک په افغاني راکړي ورکړي ته وهڅول شي. صرافان وایي کوم کسان چې په پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه کوي او یا یې هم په کورونو کې ساتلی دي، د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسد آباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زموږ ملي هویت دی، ملي روپۍ هم ده زموږ خپله. موږ د کلدارو نه قید راغلي چې کلداري د سره پرتی کلدار ورځ ته بلې سپکیږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو. موږ چې د افغانۍ علماتې کړو بیا چې کلدار سپکه شي موږ تاوان هن کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا خستون کې وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
د ازادي راډیو خبرونې او ورځ مشتبې پانی ادرس په یاد لري ازادي راډیو ټکی کام.
منصور بگر زی مستانا ملا بدار دلری اوریدونکو ته زما درونو خویندو د پښتنو ده نو کله خوشاله یو بل
اوریدونکو له هارون پاچا سره زموږ دغه ویډیوي مرکه کتاسی علاقه لري لطفاً وی ګوري او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. زموږ د مرکه پر زموږ پر پاڼه باندې خبره شوې ده ازادي رادیو ټکی کام. د هارون پاچا نوی کارونه د هغه نوی کتاب د هغه نوی سندری پر دې اړه خبرې ور باندې شوې دي. د ازادي رادیو د نن ماښام دغه خبری مجله نور پای ته رسیدونکې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو پر افغان بي سي متسوتل شمیره باندې خورا زیات پیغامونه راستولې دي چې زرغونه منګل به په بل خبری مجله کې درته خبره کړي. سمش وخت نور خلاص سو څو ثانیې وخت پاتو پد کې زستا سره خدای پامانی کوم. خدای ملسه زرغونی پروګرام ته بخیر راغله.
تشکر از شما فرشته جان و سلام به شما شنونده های گرامی.